ستوري مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منی د ټکنیک په برخه کې را سره نو ډیر همکاري کوي د دې خبرونه د سر موضوع د شمالي وزیرستان په میرلي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو هغه احتجاجي ناسته ده چې د خپلو نیول شو ملګرو د راخوش کول پاړه کړی ده حال باندې خپني غذر کو د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمې مطالب را سره هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنې غورزنګ د خپلو نیول شو دریو فعالانو د نیول کېدو خلاف نن په میرلي کې احتجاج شروع کړی. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د دوه وسلوالو د وجلو دعوی کړي. په هند کې د ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې شاوخوا 300 کسان مړه شوي. اوست مشال د خبرونو تفصیل پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان په میرلي کې د خپلو نیول شو غړیو د گرفتارۍ ضد نن احتجاج پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د غورزنګ یو مخکښ فعال ګران وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په شمالي وزیرستان کې د غورزنګ د رابطه کار عید رحمان وزیر او د دوو نورو ملګرو جلال خان وزیر او زکیم وزیر د نیول کېدو خلاف احتجاج کوي. نوموړي وویل چې دوی پرون ځایي انتظامي او امنیتي ځواکونو ته سلیلې ساعته وخت ورکړی و چې د دوی ملګري دي خوشي او عدالت ته دې وړاندې کړي، خو هغه مذاکرات ناکام شول نو ځکه په احتجاج کولو مجبور شول. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د نیول شو ملګرو تر خوشي کېدو به احتجاج جاری وي. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وجلی دي. د پوز مطبوعاتي څانګه ای ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي په دغه وسلوال چې دغه وسلوال د جون په لومړۍ نیټه په دوسلي سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وجل شوي دي. په بیان کې راغلي چې دا د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي چې په امنیتي سرتیرو بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې د ناصرګند کسانو لخوا لادرک کړل شوی مدني فعال جبران ناصر خوشی کړل شوی دی. جبران ناصر چې د جون په لومړۍ نیټه لادرک شوی و سلیری سات پس پرون خوشی کړل شو. ناصر دا نه دی ویلي چې چا اول لادرک کړی و، خو نوموړي تر خوشی کېدو وروسته په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې لادرک کېدل کومه نوې خبره نه ده.
پاکستان کے اندر لاپت
دی وای په پاکستان کې لا درکه کېدل سنوي خبره هم نه ده. زه په خوندې توګه کورتا راستون شم. زه اوس د خپلې کورنۍ سره یم او د ټولو خلکو مننه کوم.
په دې وروستو کې د حکومت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو پلویانو د نیولو سیاسي کړکیچ په اړه جبران ناصر پر حکومتي تګلارو نیوکې کولې. د کراچۍ پولیسو ایس ایس پی سید اسد رضا خبریالانو ته وویل چې د جبران ناصر د تختونې په اړه مکمل پلټنې کوي. وزیر اعظم شهباز شریف د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې په دستوره کې د ګډون لپاره په دوه ورځنۍ سرکاري دوره پرون انقره ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي شهباز شریف د ترکی د ولسمشر اردوغان په بلنه هغه هیواد ته سفر کوي. اردوغان د مئی په 28مه د صدارتي انتخاباتو په دویم پړاو کې بریالی شوی و. له وزیر اعظم سره په پلاوي کې د اطلاعاتو او خپرونو د چارو وفاقي وزیره مریم اورنګزیب او ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم شامل دي. ټاکل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف د دې سفر پر مهال د ترکی سره کارانو او د سوداګرۍ د ټولنې سره هم ملاقات وکړي. شهباز شریف په ټوټر لیکلي چې د پاکستان د حکومت او خلکو په استازیتوب به رجب طیب اردوغان ته د هغه د بیا انتخابېدو هرکلی کوي. نوموړي د پاکستان او ترکیې ترمنځ د نږدې اړیکو یادونه هم وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روس لخوا د دوی د نیول شوې سیمې د آزادولو لپاره د اټکل شو ځوابي عملیاتو پیلولو ته هیواد تیار دی، خو نوموړي خبرداري ورکړ چې دا ښایي یو څه وخت ونیسي او ورته ګران تمام شي. زیلنسکی د وال سټریټ جورنل ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې د جون په درېیمه خبره شو وویل چې موږ کلک باور لرو چې موږ به کامیابیږو. نوموړي وویل نه ده راته معلومات چې دا به څومره وخت ونیسي، خو که رښتیا ووایم نو دا په مختلفو طریقو کېدای شي او مختلفې نتیجې ورکولی شي، خو بیا به هم او موږ ورته تیار یو. زیلنسکی وال سټریټ جرنل ته وویل د اوکراین پوځ د خپلې تمې سره سم ټولې وسلې ترلاسه نه کړې، خو نور انتظار نشي کولی. او رسته خبر دا چې د هند په مشرقي ضلع بالاسور کې د دریو ریل گاډو د ټکر په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمېره 300 ته رسیدلې. د هند اوړیسا ریاست چیف سیکرټري پردیپ جینا پر ټویټر لیکلي چې د جون د دویمې پیښې کې شاوخوا 900 کسان زخمیان شوي هم دي. ځایي حکومت د پیښې قربانیانو لپاره د جون پر درېیمه د یوې ورځې تبیر اعلان کړی. په داسې حال کې چې د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات روان دي، د وژل شوو کسانو شمېر د زیاتېدو احتمال ښودل شوی دی. هند د نړۍ له هغو هېوادونو دی چې ریل گاڑو غٹ نیٹ ورک لری. د مشال د خبرونو پای پردین کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. خبرونه مدر ته وړاندې کول او ک تر پای را سره پاتې شوی زین دا مهم مطالب هم وره. د بنو د شمالي وزیرستان په میرلي کې د پښتون غورن غورن پلویانو د خپل نیول شو غړو په خوشی کېدو لپاره احتجاجي ناشته کړې ده. د دې حال باندې خپل غدر کو. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې په 21مه صدۍ کې هم انټرنیټ نشته. د پیښور های کورټ نوې ټاکل شوی چیف جسټیس قاضیه مسرت هلالی پرون سوات ته تللی و. دغه قاضیانو ته ویلي دي چې د کورنۍ شخړو مسلې باید د کورنو په بیلیدو نه پر جوړېدو باندې تمام شي.
کہ جو فیملی جوڑنے کی کوشش کرے گا اس کو دو نمبر ملیں گے، جو فیملی ڈائیورس کرے گا اس کو ایک نمبر ملے گا. زیادہ ٹائم ان کے اوپر لگائے کہ ان کو آپس میں راضی نامہ کرا سکیں، کوشش کریں.
د نگران حکومتونو قانونی وخت نوزیات دوی ولاړ دی او دوی بجٹ وړاندې کوي. نگران حکومت آیا بجٹ وړاندې کولی شي او کار پو وای؟
دا لیگل ریکوائرمنٹ دوی چې خرچه کوي یا دوی چې ریوینیو راوند دا قانونی اپروول لپاره دوی د الیکشن پورې یو تنظیم کوي. نو که دا ونه کینو د دوی چې څومره خرچي کنه هغه له قانونی و جواز نه ملایي.
قبل سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه د خبرونه په دې برخه کې ورزو. شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په میرلي کې احتجاجي ناشته پیل شوې ده. زموږ همکار عمر وزیر هم دغه سیمه کې دی او په دغه احتجاج د نږدې نه ساري. عمر ستړی مشي کړومبه راته دا وایي چې د دغه احتجاجي ناشتې ته دا کسان ولې اړ شو، ځکه چې د دې نه مخکې داسې خبرونه راتلل چې د دوی انتظامی سره مذاکرات روان دي.
بالکل مجید بابر، په شمالي وزیرستان میرلي کې د غورځنګ پلویانو دغه احتجاج نن چې کوم دی هغه وروسته پیل کو، چې د دوی په وینا د انتظامی سره دوی مذاکرات پیل کړي ول. دغه مذاکرات د غورځنګ درې غړي، یو د شمالي وزیرستان رابطکاري د رحمان وزیر چې د دوی په وینا د مئی پر 13مه په سیدګي امنیتي پوستا باندې امنیتي سرتیرو نیولې گرفتار کړي او بیا د هغې یوه ورځ پس جلال وزیر او زکیم وزیر دوه نور غړي نیولې دي. دوی وایي چې پرون چې کم د 24 ساعته وخت کې ورکړی و، یعنی نن 12 بجې پورې، خو هغه مذاکرات کامیاب نه شول. د دوی غړي یې خوشې نه کړل، نو بیا دوی اړ شول احتجاج ته او هغه احتجاج یې پیل کړ. دغه په میرعلي سرلور لاره کې دوی نن دغه احتجاج پیل کړی دی او دوی دا غوښتنه کوي. د دوی په وینا دوی وایي چې ساده غوښتنه دي چې د دوی نیول شوي کسانو کچرته د قانون سرغړونه کړې وي، نو هغه ته د مقدمه یعنی پولیس اف آی آر ورکړي او عدالت ته دی وړاندې کړي. هغه دی دوی لزان سره نه ساتي او کنوی بیا دې خوشی کړي، کنوی تر سو دوی هغه خوشی کړي نوی دوی په دغه احتجاج ته دوام ورکوي. انتظامی او پولیسو په دې اړه جی
عمر کدار ته وایي چې آیا کم اداره امنیتی کم ادارې دا منی چې هغوی دغه درې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان نیولې دي او په څه تورونو نیولې دي او چرته دي؟
دا تر اوسه نه دی معلومه، نه تورونه معلوم دي، نه دغه البته دومره هم ویلی شو چې دا مئی په 26مه په شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې په یاد کې یو غونډه کې تله د غورځنګ لاړه چې هغې غونډې ته د غورځنګ دغه پلویان روان وو. هغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو مخ خپره شوې ده چې په هغې کې د غورځنګیان او امنیتي سرتیري له یو بل سره غوسه کوي، د یو بل سره لاسو ګریوان شوي دي. د هغې پس دغه غړي بیا نیول شوي دي. پولیس خو تر دې دمه دغه بیان نه ورکوي، چونکه هغه وایي مشال ریډیو ته د پولیسو مشرانو د نوم نه خودلو په شر دومره ویلي دي چې دوی ګرفتار کړي نه دي او نه د دوی سره دي. نو پاغی مند تروسا سم مقدمه مخه تر غلی دا البته امنیتی سرتیری د نوم نه خودلو په شر زنه مشرانو یا افسرانو مشال ریډیو ته هم دوم روی لیدی چې په دغه کې یو بل کس و شاکر نومی کس چې هغه د ګردې ناروغ و هغه خوشی کړی دی نورو کسانو د قانون سرغړونه کړې ده چې هغه به د قانون مخه کوي هغې نه پس به خوشی کیږي د هغې پلاټنې کیږي نهخودلو په شر
دا چې کوم ناسرګند کسانو د امنیتی سرتیری ورته تاسو وای دا اشاره ستاسو د پاکستان پوځي سرتیرو ته ده
جی
صحیح نو آیا دې سره چې دا کوم مذاکرات کېدل په مذاکراتو کې څوک شریکو او د دوی مذاکرات په څه خبره باندې ناکام شو
هم څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې د دوی ساده غوښتنه د غورزنګیان وایي چې دوی چې کوم نیول شوي کسان دي هغې ته دې مقدمه ورکړي پولیس ته دې وسپارل شي او هغه دې د ځان سره نه ساتي خو د دوی په وینا چې هغه مذاکرات ناکام شول د دوی غړي لا هم د امنیتي سرتیرو په ولکه کې دي نو دوی بیا اړ شول احتجاج ته لحاظ دا احتجاج یې پیل کړی دی او دوی وایي چې دا به تر هغې روان وي تر څو چې د دوی ملګري خوشي شوي نه وي او یا هغوی ته باقاعده اف آی آر ورکړل شوی نه وي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د معمول نشریات تاسو په امر راغوم د سر موضوع ته ورجو د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د دوی په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سہولتونه بحال کړي دوی وایي د دې اسانتیا او د نشټوالي له قبلې تعلیمونه او کاروبارونه اغیزمن کیږي او له نورو ډیرو مشکلاتو سره مخ دي بل خو د جنوبي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر مشال رادیو ته ویلي چې په دې لړ کې له پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي تفصیل اشتیاق مسید راک
د سویلی وزیرستان اپر ضلع شکتوی سیمه اوسیدن کی ویائی چې په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سہولت نشتا دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی په دغه برعکس د شکتوی سیمه اوسیدن کی همایون توریالای مشال ریډیو ته ویائی
موبایل نیٹورک بند باہر ملک نے وطن دے لیکن معروفی دی بالکل تو تش جمش کو وطن سوچی لیکن نیٹ نہیں تو نیٹ پر آر کر لیتی امیش طرح دے بے غام یہ دکھا کہ نیٹ فیسلٹی ہونا اگر پر موبائل ہاں نیچ سے کورینا باہر ہوں گزرے نہ تلاش کی بولی مجھے بھی خراب رکھتا ہے نیش کو دام و طلبا دینے کی کہ تس میرا بانی ہو کے نیش پاکستانی رو جانے دے نیش پہ حال بندے راہم ہو کے سائے وہ دے نیٹ پہ وجہ سرا امن ہم حال کی خلق ہم پہ مصروف کی جی نو میرا بانی ہو کے سائے نیش کا نیٹ فیسلٹی پروائیڈ کر
دیشک تو اسی میں یو بل اسی دن کئی عثمان ماسد وی آئی چھ دے انٹرنیٹ سہولت استعمال کولے دے پورا دوئی دے قطبی وزیرستان میرلی او میرنشاہ سیمے تا پتاک بنے مجبور شوی دی پسیمکشے دے موبائل اور انٹرنیٹ سہولت نشتولی پبارکشے دے دوے طالب علموں نے خبریں ہم وروئی
من محمد
مشال ریڈیو چیشک تو اسی میں اسی دن کے دے انٹرنیٹ اور موبائل نیٹورک سہولت وشتن دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخید اکشے شوے آگوئی وویل
دوبارہ خبر کی زبان کو
دے شکتو اسی میں اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چے کدے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دو اسی میں تا دے انٹرنیٹ و موبائل نیٹورک سہولت زر ویر نکڑی بیا با دوی پہ احتجاج لس پورے قوالے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو په اړه بل راپور تر راغوم. په خیبر ضلع کې د سرکاري ادارو په کار باندې نظر ساتلو لپاره جوړې رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن یا عامه خدماتو د سار ادارې خپل کار پیل کړی. د خیبر ضلع رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن یو افسر د جون په دویمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې اوس د دغه کمیشن قوانین قبایلي دلو ته هم غځېدلي او پولیسي ادارو کې به د شفافیت پیدا کولو او ولس ته به خپل مقرر شوي وخت باندې خپل اسناد ورکولو لپاره هڅه کوي. د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې لا هم د مختلف اسنادو په ترلاسه کولو کې ډېر ستونزو سره مخ کیږي. تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې.
د خیبر ضلع رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن مانیټرنګ افسر تاشفین اسرار د جون په دویمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې کمیشن د قوانینو مقصد په ضلع کچه باندې ولس ته خدمات ورکوونکو ادارو کې شفافیت پیدا کول دي او دغه ادارې به څاري چې هر ډول سند په خپل مقرر شوي وخت باندې ولسي وګړو لپاره تیار کړي.
رومبنه خبر دارا چې د دې کې چې کم دا نوټیفایډ سرویسز وی دا کم خدمات پدې کې شفافیت راشي. دویم ټایم ډیلیوري چې کم دې ټایم خو لشي پدې کې چې دا سرویس دا خدمت په پدومره ټایم کې چې کم دې عوام ته پرووایډ کیږي. نو دا خدمات خو مخکې نه موجود خو د پاکستان په هسته کې پړومبني ځل د دې ټایمونو مقرر شو. طریقې کار د دې داسې وی لکه زه تاسو ته یو مثال درکم. ډومیسایل د دې لس ورځې چې کم دې زمونږ د اکټ مطابق چې کم دې دا مقرر شوی دي چې کم اډیشنل ډیپټي کمشنر دی دا د دې تمونګه زمونږه اکټ کې ویل کی ډیزیګنیټډ افیسر دا د ډیره پر ذمہ دار هلکار وی چې دی به د ټایم مقرر ټایم کې د عوام ته دا سرویس پرووایډ کوي. کو غي وته ونه کوم دی بیا خپل اپیل وکي کو حال نه کنه بیا ودی زمونږ دفتر سره رابطه کوي.
دا چې دا کمیشن به په قبالي ضلع کې کوم نور ولسی ادارو په کار نظر ساتي په دې حق لا تاشفین اصرار وای.
په دې کې مونږ سره ریوینیو ډیپارټمنټ هم دی چونکی دلته خو مونږ سره چې کوم ځمکې دي هغه خو مونږ سره هیستوریکل لینډ مونږ سره پولیس ډیپارټمنټ ایف آئی آر شو پدې کې مونږ سره پولیس ډاکومنٹ ویریفیکیشن شو د دې نه علاوه چې کم دی محکمه جنگلات شو محکمه ایکسایز اینڈ ټیکسیشن شو محکمه بلدیات شو بلدیاتو کې مونږ سره چې کم دا ڈیتھ برتھ سرٹیفکیٹ د مرگ اور د پیدائش سرٹیفکیٹ یا د میرج یا ڈائیورس سرٹیفکیٹ جوړی داسې محکمه زکات شو دا مونږ سره تقریبا مونږ سره په غون خیبر پختونخوا کې اتیا سرویسز دي چې دا مونږ مانیټر کوو.
د باډی ویلج کونسلر جاوید خان پر وای چې هلته ولس د مختلفو اسنادو جوړولو په وخت اوس هم له یو شمېر کړاوونو نه تیریږي.
چې کوم ضلع خیبر کې د کاغذي کاروایي ډومیسایل برتھ سرټیفیکټ ډیت سرټیفیکټ کم اصلي لیسنس دی په دغو کې خلکو له ډېرې زیاتې ستونزې دي. دا پورې چې ډیت سرټیفیکټ ته یو جوړوي نو تقریبا یوه میاشت ونی یوه میاشت ډېر کوي بیا هم په آ کې جوړ نه وي. داسې برتھ سرټیفیکټ چې کم ته جوړوي تقریبا دس پندرہ منٹ کور دے خو درې ہفتے ٹیم دیر کوي نو ډېر سخت مشکلات دی په برت او په ډیټ او په نکاح نامه کې. دومره مشکلات دی چې درې میاشتې کې دونی میاشتې څلور میاشتې کې اخلي.
2014 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ داغي وخت صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې د رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن اکټ یا د عامه خدماتو کمیشن لپاره قانوني مسوده منظوره کړې و. او چې کله په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو قبایلي ضلعو ته هم د دغه کمیشن قوانین ور وغځېدل. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اردن کو د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي سواد کې د وکیلانو دستوري پر مهال ویلي چې دوی د خزې او خاون ترمنځ د طلاق کیسونو کې دواړه د جدا کولو په حق کې ندي او کوم قاضیان چې د خزې او خاون ترمنځ د شخړې فیصله د جدا کېدو په حق کې وکړي هغه قاضي ته به د کارکردګۍ یو نمبر کم ورکولي. په دغه وینا د ښځو د حقونو ټولنې عورت فاونډیشن مشرې سایمه منیر ټکونه کړي او وایي چې طلاق په مذهب کې هم جایز دی او دا د چیف جسټس دغه وینا غندنه کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر راپورټ راکړ.
سواد پیزاګټ پیښور های کورټ میګوره بینچ کې د وکیلانو سوګند پورته کولو دستوري په محل د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي وینا کې ویلي چې عدالتونه د خلکو ته انصاف ورکولو کې ګړندي شي. کم عدالت نه چې خلکو ته شکایت وي د هغې ذمهوار به د ضلع عدالت مشر قاضي سیول جد ګرځولی شي. دوی خپله وینا کې د کورنۍ شخړو کیسونو په اړه وویل چې د ښځې او خاوند لخوا د خلع او طلاق په کیسونو کې دي قاضیان سولې ته توجه ورکړي، د جدا کولو فیصلو امر دې لږ تر لږه جاري کوي. دوی پتا اڑے واضح ہدایت جاری کری
کہ جو فیملی جوڑنے کی کوشش کرے گا اس کو دو نمبر ملیں گے، جو فیملی ڈائیورس کرے گا اس کو ایک نمبر ملے گا.
چسو خاندان جوڑو رو پیسہ اکڑی ہوئی تبا دو نمبر ملاوی گی، چکم جج طلاق پیسہ اکڑی ہوئی تبا یو نمبر ورکولے کی گی. منگ دا طلاق پہ حق نیو بیا بیا زدوی تا وایم چې دا طلاق سند ویشل لپاره تاسو نه ناس کیس راځي، تاسو خزه او خوان ته وای چې کینه پیسې لوکي چې خو په خپل کې پیسې لا کوله شو نو عدالت ته ولې راتلم. تاسو هوی ته وخت ورکړي، زیات وخت دې ته ورکړي چې تاسو د هوی په میاس کې راضینامه وکړي، هسي وکړي زیات
ټایم ملک اوپر لګای چې اونکو آپس میں راضینامه کرا سکے، کوشش کرے.
د چیف جسټس په دغه بیان د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې که چېرې عدالت د وړاندې نه هم دغه سوچ لري نو دا عمل ټیک نه دی. دوی مشال ریډیو ته وویل چې ښځه او خاوند خپلو کې فیصله نشي کولی ځکه عدالت ته ورځي.
کوم چې دا ډیورس ډېر خراب خبره ده، داسې نه ده. د یو شی چې کله مذهب حکم ورکړې دی د هغې اجازت ورکړې دی د هغه خرابه خبره نه ده. یو ښځه چې دغه عدالت ته هغه ټایم ځي چې د هغې بس شي نو دې د وجه زه خود میډم دا چې کم کومنٹس زده کنډم کو بچه دا داسې خبره نه ده چې چرته خبره جوړې دي شي هغه نه څه خبره خنه ده. خو کویو خزه چې دا هغه ته خبره نشي جوړې دي د هغه لاست ریزورت چې ده هغه عدالت دی او عدالت والا کدا وي نن دا دغه څه کوم نو دا یو غلطه خبره ده.
د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي په دغه محل خیبر پختونخوا کې د جیلونو په حالت سخت ټکونه وکړل. دوی ویل چې دی په خپله د جیلونو دورې کړي او زیاتره جیلونو کې پاکې دسکو اوبه نشته، په قیدیانو تشدد کیږي. دوی د پولیسو په کارکردګۍ هم ټکونه وکړل او ویل چې دغه ټولې مسلې صوبای حکومت ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو په عملي بل موضوع تر راګرځوم او په دې برخه کې ورزو پیښور ته. په پیښور کې د اوریدونکو په پیښور کې چې کم شیلټر هومونه یا د پاکستان تحریک انصاف په وخت کې کم ځایونه جوړ شوي، پناهګاوي جوړ شوي، نو هغې کې اته سرکاري پناهګاوي بندې شوي دي او لکه بله یې تر سلو زیات کارکوونکي بېروزګاره شوي دي. دغه پناهګاهې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت جوړې کړې وې چې پکې د لرې پرتو سیمو د خواري کښو لپاره د شپې د اوسېدو ځای، خواړه او د ناروغانو لپاره دارو درملو بندوبست کړی و. د سرکاري پناهګاهو د ادارې ویان جنید تورو مشال ریډیو ته وویل چې د نگران حکومت سره په څو سو واره د فنډس په اړه خبرې کړي خو ستونزې حل نه شوې. د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې نگران سپیشل اسسټنټ سلما بیبي مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکي بجټ کې به پناهګاهو لپاره پیسې کېږي او فارغه شوي کارکوونکو لبه هم د نوکرو بندوبست کوي. تفصیل عظمت علی شانه.
جنید خان د مردان اوسیدونکو دی مشال ریډیو ته وویل چې باید یو حکومت د تیر شوی حکومتونو ښه پروژې د ولس لپاره جاری وساتي ځکه چې د دې نقصان عام ولس ته رسي.
حکومت لنې په کار چې د تیر حکومت دغه شان دي کارونه چې دی غي سټاپ کی مونږ دغه غوښتنه کوو چې کم د پناهګاه دغه پروجیکټو په د صوبې په مختلفو ضلعو کې دغه دې بحال شي واپس او د دې نه چې دین عام ولس ته خصوصي توګه چې کم غریب خلک دي یا داسې مسافر دي چې د یو ځای نه بل ځای ته ځي په لار پښپره ځي یا داسې بل څه نو پناګا یو ډیر ښه سټیپ د حکومت په کار دی چې دا دوباره بحال شي.
د سرکاري پناګاهو د ادارې ویان جنید تورو مشال ریډیو ته وویل چې د نگران حکومت سره په سوسو واره د فنډز په اړه خبرې کړي خو ستونزې حل نشوي چې مجبورن یې د پناګاهو سامان حکومت ته حواله کړو پناګاه یې اوتړلې.
هغه موجودی د تیر روزی نمخ کې هغه د هغه تاریخ ختم شو او چونکه وفاق هم فنڈ نو ورکڑے او دا فنڈ موجود گئے دا وجہ جگم دے نو وفاقی اور نو صوبائی حکومت آغا سیز مطلب دا پناگاز نور اسٹیبلش کول یا آغا رن کول نو آغا سیز بیا لگ مونگتا مسلر نو چونکہ زمونگا دا ایم او یو چی و دا پا تیر روجہ کی ختم دو خو چونکہ دا پناگا بورڈ ریکویسٹ ہو دا چی لگا پروجا کے تاسو دا پناگا دا سسٹم مبند وے صوبائی حکومت فنڈ مونگ تا راکو نمونگ با انشاءاللہ دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ چکم دے دا پناگا سے سمر ساز و سامان دے دا چکم دا سوشل ویلفیئر یو لس پناگا دی پا خیبر پختونخوا کے نپاگے کے بدا ٹول سامان یوٹیلائز کی گی او پدے کے با بیا مونگا مسافر ہوتا دا ٹول فیسلٹیز ورکو.
دا خیبر پختونخوا دا سوشل ویلفیئر ادارے نگران اسپیشل اسسٹنٹ سلما بی بی مشال ریڈیو تو اویل چی پراتون کی بجٹ کے بعد پناگاہ لپارا پیسی کی دی او بے روزگار شوی کار کون کو لبا دا نوکرو بندوبست ہم کبھی
زمونگا بیت المال سر دا سوشل ویلفیئر یو ایم او یو سائن کرے وان چی بیت المال بنی میں پیسی ورکے نیمے با سوشل ویلفیئر ورکے سوشل ویلفیئر خود خپل طرف نه ټول پناګاو ته ورکړي دي ریلیز کړي دي پیسې بلکې دا وی نه زیاتې ورکړي دي خو بیت المال ته شاش نو اوس د فاینانشل خو تاسو ته پته ده چې څومره دغه دې زموږ د پرابلم دي زموږ سبې په چې ټول پاکستان ته اوس دا نیکسټ ویک کې اوس دا چې کوم بجټ نه پس چې کوم دا
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د لری پرتو سیمو خواریکخو لپاره د صوبې په 33 ضلعو کې یو اویا سرکاري پناګاهې جوړې کړې وي چې پکې اته پناګاهې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په کال 2018 کې جوړې کړې وي چې د سوشل ویلفیئر په مرسته چلے دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
منصوبہ بندہ وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې نگران حکومتونه به صرف د سلورو میاشتو بجټ ورکوي. په خپل ټوئیټر شریک کړی شوی یو بیان کې احسان اقبال وویل چې د راتلونکي مالی کال وفاقی پر مخصی بجټ به 1,00,000 روپۍ وي، کوم چې د روان مالی کال په پرتله 10% زیات وي او د راتلونکي مالی کال لپاره د جی ڈی پی ودې هدف 3.5% او د ګرانۍ شرح یا انفلیشن 20% ته راوستلو حاصل کوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان راک.
دا منصوبه بندی او پرمختګ وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی چې مرکزی حکومت په د مالی کال 2023-24 او د پنجاب او خیبر پختونخوا نگران حکومتونو به یوازې د سلور میاشتو بجټ راتلونکي جولای کې ورکوي چې پکې دا خو شه 1,00,000 روپۍ پرمختیایي منصوبې هم شامل دي. نوموړي دا خبره د جون په دویمه سرخار اسلام آباد کې د ای پی سی سی یا کلنیز منصوبه بندی همغږی کمیټې غونډه پر مهال کړې ده او بیا یې په خپل ټوئیټر اکاونټ هم شریک کړې ده. د نگران سارون کی حکومت د بجٹ پڑا معاشی پوہان وائی چې مالی کال ختمې دو ورستو حکومت ته د پیسو لګول یا ټیکسونو په شکل کې د پیسو راغونډول لپاره قانوني لار پکار وی، نو ځکه بجٹ په خپل وخت منځرول قانوني ضرورت دی. قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کے دمشیات استاد پروفیسر ڈاکٹر مراج الدین پدے ببلوائی
دا لیگل ریکوائرمنٹ ہے دو چی خرچہ کریں یا دو چی ریوینیو راغونڈ دا قانونی اپروول دا پارا دو دا الیکشن پوری یو انتظام گئی مگر دا ونے کینو دا دو چی سمر خرچی کنا اغیل قانونی و جواز نہ ملائی جو بل حکومت بیارا شاری بچی اغبا بیا دا بجٹ ورکے دا باقی مہینو دا پارا.
پاکستان کے ہر کال مرکزی حکومت اور ٹول صوبائی حکومتوں دا جولائی نا تراتون کے جون میاشت پوری کلنی بجٹ د سملونه منظوروي، ولی سخ کال په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې نگران حکومتونو لوجې بدوی د خپل کابینونو بجټ د سلور میاشت لپاره منظوروي. د نگران حکومت د بجټ پاړه شنون کې او خبریا لحاظ لوي چې د خیبر پختونخوا حکومت ته الیکشن کمیشن د پرمختیایي بجټ لګول اجازه هم ورکړې ده.
په خیبر پختونخوا او په پنجاب کې نگران صوبایي حکومتونو دي نو دواړو صوبایي حکومتونو دا فیصله کړې ده د الیکشن کمیشن په مشاورت سره چې سلور میاشتو پورے بدوی یعنی دا اکتوبر دا میاشت پورے بدوی دا روان کال چکم دا اخراجات یار یدی ہم دقه تسلسل به وساتی خودی ته بدوی راتلون کے مالی کال وئی یعنی کال 2023 سلیریشتم او دی کی صرف دی اخراجات جاریہ منظور ولی شو سخت کال الیکشن کمیشن اف پاکستان زونگ دا خیبر پختونخوا حکومت تا دا ترقیاتی فنڈ دا استعمالولو اجازت هم ورکړی دی کے بعد سرکاری ملازمین او تنخواگانو او پینشن او د دې سره محدود پیمانه باندې ترقیاتی فنڈ هم وی
تا چې خیبر پختونخوا چرته چې نگران حکومت ته د بجټ پاړه س منصوبه لري نو په دې بابل مو د صوبی ویان میا فیروز جمال کاکا خیر سره سو سوار تماسونه ول خو دوی ویل چې سرکاری میټینګونو یا غونډه کې مصروف دي او خبرې نشي کولی دا غیر وروسته مو د کارخانو او صنعت وزیر عدنان جلی سره هم تماسونه ول خو ور سره خبرې ونه شوې د منصوبه بندي او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال ترمخه راتون کې مالی کال لپاره د جی ڈی پی و د هدف 3.5% د گرانه شرح یا انفلیشن 24% تراکوزول او د غډول د صادراتو یا برآمداتو هدف یې هم تر $10 اربع اخو دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په میرلي کې د خپلو نیول شو غړیو د ګرفتارۍ ضد نن احتجاج پیل کړی دی د خیبر پښتونخوا په بنو کې د غورځنګ یو مشر فعال ګران وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په شمالي وزیرستان کې د غورځنګ د رابطې کار یا کوارډینیټر عید رحمان وزیر او د دوو نورو ملګرو جلال خان وزیر او زکیم وزیر د نیول کېدو خلاف احتجاج کوي د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وجلی دي د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې دغه وسلوال د جون په لومړۍ نیټه په دوسري سیمه کې له امنیتي ځواکونو طرفه نښته کې وجل شوي دي وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په کراچۍ کې د ناصرګنده کسانو لخوا لا درک کړل شوی مدني فعال جبران ناصر خوشې کړل شوی دی جبران ناصر چې د جون په لومړۍ نیټه لا درک شوی او سلیل ساته پس پرون خوشې کړل شو ناصر دا نه دي ویلي چې د چا اولې لا درک کړی وو خو موری تر خوش کېدو وروسته په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل چې په پاکستان کې لا درک کېدل کومه نوې خبره نه ده وزیر اعظم شهباز شریف د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې په دستوره کې د ګډون لپاره په جوړدنې سرکاري دوره پرون انقرې ته رسېدلی د پاکستان سرکاري ریډیو وایي شهباز شریف د ترکیې د ولسمشر اردوغان په بلنه هغه هیواد ته سفر کوي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روس لخوا د دوی د نیول شوې سیمې د آزادولو لپاره د اټکل شوو ځوابي عملیاتو پیلولو ته هیواد تیار دی خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا ښایي یو څه وخت ونیسي او ورته ګران تمام شي زیلنسکی د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې د جون پر درېیمه خپره شوه وویل چې دوی په ځان کلک باور لري او دی وایي چې موږ به کامیابیږو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو په دې برخه کې تاسو ته یو نړیواله موضوع مې راوړی ده او د هغې په اړه باندې تاسو ته تفصیل درکوو په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په ګډه سره مشري ده کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وشو او د غونډې برخوالو وویل چې د ښځو او نجونو بشري حقونه دې رعایت شي دوی همداراز هیله څرګنده کړه چې نړیوال له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي د افغانستان په اړه د دې غونډې جزئیات په دې راپور کې
په دې غونډه کې چې د قرغیزستان په چوپان اتا ښارګوټي کې پرون ترسره شوه د قزاقستان تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یو پلاوی برخه اخیستې وه د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ د دې سرمشیزې برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ امنیت سولې او ثبات ته ژمن دي د قرغیزستان په چوپان اتا کې چې د دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی د غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې راغلی دي چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شویو اصولو سره سم له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې هڅې ستایي د مشانو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ او د بشري حقونو په برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه تیره اونی پنشن بیا و جمع دا افغانستان لپاره دا اروپایی ټولنی او منځنی آسیا د ځانګړو استازو غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دي نور هیوادونه خپل اړیکې ښه کړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دې مداخله نه کوي. دا د اروپایي ټولنې د مشرانو او د منځنۍ آسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تیره یوه پروسش کال د اکتوبر په 20مه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې شوې وه. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خپرونې
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری ګړه
په 5 بجو
مشال ریډیو ته وګی. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو سرنیز مرکز د مای په 1.5 په خپل یو ریپورت کې ویلي لکه لنه چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي له هغې راهیسې په پاکستان کې د نامنې په پیښو کې 83% زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې ویلي باید پاکستان د امنیتي مسلې ته تر ټولو زیات پام ورکړي. بلخوا څېړونکي وایي یوازې د افغانستان د مسلې له وجې نه بلکې د ځینو نورو داخلي مسلو له وجې هم د پاکستان امنیتي حالات په دې وروستو کې زیات خراب شوي دي. تفصیل فرخنده اسد.
د سولې د مطالعاتو سیډیز مرکز په خپل رپورت کې ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې نه تر 2023 کال د اپریل میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د بیا فعالېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایر سید نذیر د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وایي باید پاکستان خپل امنیتي مسلې خپل لومړی کار وګڼي او زیاتوي.
با یو په سیاسي سطح دا خبره وړاندې کوي امارتي اسلامي ته دویم به په سفارتي سطح هم دغه خبره وړاندې کوي او د هغې د حل کولو به کوشش کوي او دریم به بارډر مینجمنټ چې کوم دی مونږ ورته وایو چې د سرحداتو حفاظت او د هغې د خاورې د یو بل د خاورې احترام کول ته دغه سطح به په سیکورټي سطح او استخباري سطح باندې هم پلو کې همکاري کوي. لیکن هغه په نظر باندې نه راځي او د هغې عوامل څه افغانستان کې دي څه پاکستان کې دي او دغه وجه دا چې دا خلک د دوی واګي ازادي شو چې واګي ازادي شي نو هغوی اوس ډېر داسې عملیات کوي چې هغې ته د پاکستان سیکورټي ادارو ته او نور خلکو ته هم نقصان رسي.
د سولې د مطالعاتو څېړنیز مرکز په خپل وروستي رپورت کې دا هم ویلي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې له راتللو سره په خیبر پښتونخوا کې د نامنې په پیښو کې 92% او په بلوچستان کې 1.8% زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورت له مخې په تیرو 21 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې هم امنیتي حالات خراب شول. هلته په وسلوال بریتونو او هدفي بریتونو کې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د مشال ریډیو د معلوماتو پر اساس یوازې په شمالي وزیرستان کې په روان 2023 کال کې تر اوسه په وسلوال او هدفي بریتونو کې 19 کسان وژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي محمد ظاهر مشال ریډیو ته وایي د دوی په سیمو کې خلک د امنیت مسلې نه علاوه بلا خبره نه کوي.
ځای خلک ډېر دغه دي د خپل کاروبارونو نه زړونه چک دي او بيخي بلا خبره د بدهونې په حواله سره چرته کې چې کومه حجرت ته نه بلا خبره نه وي. دغه خبرې وي چې را موږ په طرف باندې بدم دي ده او ډېر خلک دا وایي چې را چرته کې شهرونو طرف ته لاړ شول علاقه خپل کورونه پرېږدو.
د روان کال د جنوري په 1 د پېښور د پولیس لاین پر جمعات په برید کې د نوین زیات کسان وژل شیو او ګن نور پکې ژوبل شیو. دغه حمله په وروستیو 21 میاشتو کې یو تر ټولو خونړې برید ګڼل کیږي چې پکې زیاتره مرګ ژوبلا پولیس او عام خلکو ته وخته و. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز یو استاد پروفیسر عارش الله خان د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دا ضروری نه ده چې په پاکستان کې د نامنۍ د سیاتېدو یوازینی وجه د افغانستان مسله وي.
واقعات زیات شوي دي د دې محرکات ډېر کېدای شي لکه د دې یوازې تړون د افغانستان حالاتو سره نه پاکستان حالاتو سره هم کېدای شي د دې تړون نورو بین الاقوامي حالاتو سره هم کېدای شي نو لکه دا یوازې د دې یو انډیکیټر ظاهرول چېرې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغو نو دلته کې داسې واقعات زیات شو نو دا هم لکه زما په خیال یو ون سایډډ تجزیه به وي د دې لکه د دې یو پوره جایزه اخیستل پکار دي چې د دې شاته کم کم وجوهات کېدای شي چې د هغې په وجه داسې یاد شوي دي.
د واڼه یو سیاسي فعال عابد وزیر مشال ریډیو ته وایي امنیتي او حکومتي چارواکي د امنیت مسلې ته پوره پام نه کوي. نوموړی زیاتوي
نو دلته چې کومه دا دی په سیاست کې هم لاس اچولې دی دلته چې کوم ترقیاتي چارې کېږي په هغه کې لاس اچولې دی دلته چې کوم تر دې حده پورې چې دلته کوم جرګې کېږي نو هغه کې د لاس اچولې دی د دغه په وجه باندې چې کومه د خپل ذمہ ده د آرمی یا د سکورټي ادارې چې کومه ذمہ ده نو هغه د دی نه پاتې شوې ده.
د سولې د مطالعاتو د څېړنیز مرکز دا رپورټ په داسې مهال خپور شوی چې که یو خوا په پاکستان کې سیاسي اړېګړې روان دي، اقتصادي مسلې او ګرانی زیات شوي، نو بل خوا په دې تیره نږدې موده کې په سوات، بنو، باجوړ، مومندو، وزیرستان او د لکی مروت په شمول د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ د پیښو او د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف ولسي پاڅونونه هم ترسره شول چې پکې د خلکو یوه ناره وه چې دوی په خپلو سیمو کې امن غواړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو، په کراچۍ کې مدني فعال، وکیل او سیاستوال جبران ناصر چې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوی و، سلیر ساته پس پرون د شپې بیرته خپل کور ته ستون شوی. نوموړي تر خوشي کېدو وروسته خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان کې څوک لا درکه کول څه نوې خبره نه ده. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې چا اول یې تښتولی و، خو وایي اوس به هم خپله مبارزه جاري ساتي. تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ ښار په ډیفنس سیمه کې د جون په لومړۍ نیټه د نامعلومه وسلوالو لخوا تښتولې شوی ټولنیز فعال، وکیل او سیاستوال جبران ناصر بیا څلور ساعت وروسته بیګا د جون په دویمه نیټه خپل کور ته ستون شوی دی. د راخوشي کېدو وروسته جبران ناصر بیګا د شپې د جون په دویمه نیټه خبریالانو سره په خبرو کې ویل پاکستان کې څوک تښتول څه نوې خبره نه ده او زه اوس هم په خپله مبارزه ولاړ یم او جاری به ساتم.
پاکستان کې اندر لاپتا ہونا کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اور کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے.
دی وای په پاکستان کې لا درک کېدل سنوي خبره هم نه ده او ساجبه خبره هم نه ده. هغه ټول ملګری خبريالان، د وکیلانو ټولنه، مدني ټولنه او سیاستوال چې زما لپاره دعاګانې او هڅې کړي مننه کوم چې زه په خوندي توګه کور ته راستون شوم. زه اوس د خپلې کورنۍ سره یم او د ټولو خلکو مننه کوم.
خپلې فیملی کې سات هم تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں.
جبران ناصر د خپلې تختونې د پیښې په اړه نور څه معلومات شریک نه کړل. نو موري ویل چې زما به څه مبارزه وي چې خلکو زما او زما له کورنۍ سره ودرېدل او زما د راخوشي کولو لپاره غږ پورته کړي، نو زما هغه عزم او مبارزه به په خپل ځای وي. دا له هغې وروسته ده چې جبران ناصر د جون په لومړۍ نیټه د ښار په ډیفنس سیمه کې نامعلومو وسلوالو تښتولی وو. د جبران ناصر میرمن منشا پاشا په خپل ویډیو بیان کې ویلي وو چې دوی د کور په لارې روانو چې یو سپین ډبل کیبن موټر یې لار ونیوله او شاوخوا 15 وسلوالو په زور جبران ناصر لزان سره بوتللې. د جبران ناصر د تښتونې د پیښې وروسته د پاکستان د بشري حقونو کمیشن تر څنګ په ټولنیزو رسنیو بیا د بشري حقونو فعالانو سختې اندېښنې ښودلې وې او په سمدستي توګه یې د جبران ناصر د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. هم په دې ترڅ کې بیا پرون د جون په دویمه نیټه د کراچۍ پریس کلب نه بهر په ګڼ شمېر کې مدني فعالانو احتجاجي مظاهره کړې او د جبران ناصر د خوشي کولو سره په پیښه کې د ککړو کسانو په ضد د کوټلي ګامونو اخیستو غوښتنه کړې. د
یادی مظاہری یو گډونوالی او مدنی فعال ماروی مظهر بیا مشال ریډیو ته وویل یو داسې دن تختول چې په ټولنه کې د بشري حقونو خبره کوي پوهاوی ورکوي د هغه تختونه زمونږ لپاره لوی زیان دی
اور هم آج یہاں کھڑے ہیں احتجاج میں
مونږ نن دلته په دې احتجاج کې ولاړ یو چې ولې یو داسې انسان پورته کړی شوی دی چې تل یې د مدني ټولنې ملاتړ کړی دی جبران ناصر یو زړور سړی و چې هر ورځ به د بشري حقونو په اړه خبرې کولې خو که داسې سړی وتښتول شي چې زمونږ د ټولو حق دی نو دا د مدني ټولنې لپاره لوی زیان دی
جبران ناصر د راخوشي کېدو وروسته د سیمې پولیسو ایس ایس پی سید اسد رضا بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د جبران ناصر د تختونې د پیښې په اړه پوره پلټنی کوي چې څوک په دې پیښه کې ککړ دي د جبران ناصر د تختونې پیښې مقدمه د جون په دویمه نیټه د هغه میرمنې منشا پاشا په مدیت کې د کراچۍ په کلفټن پولیسو تانه کې درج شوي چې د تختونې او نورې مادې پکې شامل دي بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا د جون په دویمه نیټه بیګا د شپې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د سن وزیر اعلی د پیښې نوټس اخیستی وو او موږ هم د دې پیښې په اړه ډېر اندېښمن وو
میں ذاتی طور پر جبران کو جانتا ہوں
دے وائز زپا ذاتی توگا جبران ناصر پی جنم ہغه یو وکیل دی او مونږ یوازې په الیکشن کې هم برخه اخیستی په داسې ډول د یو تن تختول زمنګ لپاره هم د اندېښنې خبره ده د پیخ رستو زده هغه له کورنۍ سره په تماس کې وو جبران خپل کور ته بیرته راغلی دی او دا یو ښه خبره ده خو بیا هم د پیخې پوره پلټنی بکیږي او چې څه هم معلومات مخې ته راغلل مونږ به تاسو سره شریک کړو بلخوا په کراچۍ کې د سپریم کورټ بار کونسل غړی وکیل صلاح الدین گنڈاپور ایڈوکیٹ بیا وای چې د جبران ناصر په دې ډول تختول د ریاستی ادارو لخوا د وکیلانو مدني فعالانو لپاره یو ښکارا پیغام لري
دا ښکاری داسې چې ریاست چې کمزوري طرف ته روان شي نو دا هر چا د خطر کوي او خصوصا د هغو خلکو د خطر کوي کم چې کم د هیومن رائټس لپاره کار د زما په خیال باندې د خلکو اغوا چاہے د جبران ناصر دی چاہے د سمیع احمد دی یا دغه علاوه د صحافیانو طالب علمانو څومره
دا په داسې حال کې چې تیره اونۍ خبریال سمیع ابراهیم په اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا تختولې شوی وو او بیا شپږ ورځې وروسته بیرته خپل کور ته ستون شوی بلخوا انکر پرسن عمران ریاض خان چې د نفرت د بیانونو په تور د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د مای په 11مه نیټه د سیالکوټ هوایي ډګر څخه نیولې شوی وو او بیا د نامعلومه کسانو لخوا ونیولې شو چې لا هم رکتے نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
مشال ریڈیو ہر اورز د سحر ل سلورو تر شپگو د سحر ل نہو د مخم تر و بجو د شپې ل نہو تر لس بجو او بیا ل یو لسو تر دو لس بجو پر دغه سپو خپریږي منځنۍ سپا شپک سو یو ویش کلو هرسا لنډی سپی پینزل زرا و سو پنزوس دو لزرا یو سلو دیرش او پینزه لزرا دری سو پینزه شپیتا کلو هرسا او رگون کو تا یادوانا کو چه مشال لدیو لدی وقتونو نا ده سهار لسالو رو تر شپگو بجو ده مازیگر لشپگو نا تر وو بجو ده شپی لنهو نا تر لسو او بیا ده شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو و منزنه سپو شپک سو یوش کلو هرسا خبریگی پا پاتی وقتونو کمو یوازی پا لندو سپو آوری دلشه
اردن کنن د 2023 زیږدیز کال د جون پر درېما د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 2015 تلنده هغه په 1300 او 1300 زیږدیز کال کې په معافی غواړم هغه په 1300 او 1300 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو د احمد شاه بابا په بچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ سره پراخ شو دا هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سیند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې وه د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي احمد شاه زمي په دې اړه راپور جوړ کړی
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی وو د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفی درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت ما بین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو دپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ سو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل سو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پوه پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونې څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلی و. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنګ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د صدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوي چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول له منځنۍ آسیا راغلي او له سلګونه کلونو راهیسې پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سئ. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یوه تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړی او خراب کړی، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتک ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتک زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې لمشهده 160 کیلومتره لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړه کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نسو موندلی.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړي وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړي وو، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور، نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه، بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. مرد احمد شاه بابا د ټولو کارنامو، د ټولو جنرالیو، د ټولو ادبیاتو، د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی زیاتوي چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملي ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان، مگر خبر پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالی ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. په دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نور پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نور پشان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1922 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاورو ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوی ګنبد جوړ شوی ده.
دا مشال ریډیو ده.